وخت سهار وو بجې دي. نن پنځشنبه د مرغومي شپاړسم او د روان میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم. طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. زموږ دواړو سلامونه ومني. د ازادي رادیو نننۍ دولس ساعته خبرونه د څو خبرونو په لنډیز پیلوم. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان میلادي کال او راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې کې د ناټو ځواکونو لپاره ډیر مهم کلونه وي. ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیري په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په اسلام آباد کې د حزب اسلامي له استازو د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره کتلي. دوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او ټاکل شوي چې له یو شمیر نورو پاکستانی مقاماتو سره هم وګوري. د پاکستان د پنجاب ایالت وژل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورته وسپارل شو. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویاند رابرت ګیبس پرون وویل چې غواړي استعفا ورکړي. ملګرو ملتونو پرونو ویل چې د دې سازمان له امنیت شورا څخه به وغوړي چې آج ساحل ته د هغه کس د امنیت ساتنې لپاره تر 2000 پورې د نورو سولساتو ځواکونو لیګل تصویب کړي چې د دې غربي افریقایي هیواد نوې ولسمشر غوره شوی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اعلان وکړ چې د به د روانې میاشتې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې د چارواکو د یوه پلاوي په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاړ شي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي ګازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو وغږیږي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر په خپل اخیری خبری غونډه کې په استانه کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوری ریاست د دورې د تمدید په اړه پر نظر پوښتنې نیوکه وکړه. د یاد شوی نظر پوښتنې په اساس د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کارموده د لسو نورو کلونو لپاره تمدید کیږي. او سم د یو شمیر موضوعاتو تفصیل لري. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان 2011 میلادي کال او 2012 کلونه به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې کې د ناټو ځواکونو لپاره ډیر مهم وي. لیام فاکس ویل چې له افغانستان څخه روان کال د بریتانوي محارب ځواکونو وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. هغه د غرض ویل ځواکونه به په راتلونکو دوه کلونو کې محارب ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنیو چارو ته بدل کاندي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې 2011 او 2012 کلونه به په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې سخت کلونه وي او د ناتو ځواکونه اوس دومره پیاوړي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې انډول بدل کړي او هغه د اوږدې مودې لپاره وساتي. لیام فاکس دغه راز ویل چې له افغانستان څخه سږ کال د برتانوي ځواکونو د وتلو بهیر به د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې وي او د برتانوي محارب ځواکونو ماموریت به په راتلونکو دو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته بدلون ومومي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مخکې ویلي وو چې د برتانیا پوځي ماموریت به په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې دوام وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې د په باور په وروستیو کې ځواکونه ښه مجهز شوي او ټولې اړتیاوې پوره شوي دي. هغه همداشان وویل چې موږ په وروستیو کې د پرمختګونو شاهد هم وو. د بریتانیا شاوخوا لزر سرتیری په افغانستان کې ځای په ځای دي. په دغو سرتیرو کې د خاصو ځواکونو یو 1500 کسیزه ډله هم شامل ده چې اکثره په هلمند ولایت کې ډیر دي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې 349 بریتانوي سرتیری وژل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی او له ولسمشر کرزی او په هلمند کې له بریتانوي قومندانانو سره یې کتلي، دغه راز وویل چې موږ به دوه راتلونکي کلونه د سختو حالاتو شاهد واوسو. دا داسې یو وخت دی چې د طالبانو د تبلیغاتو مهمه وسله یعنې هغه ادعا چې ګواکې بهرني ځواکونه په دوبی کې له افغانستانه وځي ردیږي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د لزبون په سرمشیز کې هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د روان کال له دوبي څخه بهرني ځواکونه په وتلو پیل کوي او دا بهیر تر 2014 میلادي کال پورې بشپړیږي. د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به د امنیتي چارو مسؤلیت هم په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال په دوبی کې له دې هېواده په وتلو پیل وکړي، خو دا چې څه شمېر سرتیري به ووځي دا به د دې هېواد په شرایطو پورې تړلی وي. د برېټانیا دفاع وزیر هم له افغانستان څخه د برېټانوي سرتیرو د وتلو لپاره د ورته شرایطو یادونه وکړه او وی ویل چې موږ باید ډاډ حاصل کړو چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه دوام کوي او هم باید دا یقین حاصل کړو چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام سم پرمخ ځي. فاکس ویل 2011 او 2012 کلونه به د برېټانوي ځواکونو محارب یا جنگي ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام ته بدلون مومي.
اخوا ناتو ځواکونه وایي چې درې سرتیري په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوی دي. ناتو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دوه سرتیري پرون د هیواد په ختیځ کې په بمی چاودنې کې وژل شوی دي او درېم سرتیري په ورته پیښې کې په جنوب کې ووژل شو. په دغو وژنو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر شپږ سرتیرو ته ورسېدو. تیر 2010 میلادی کال په دې هیواد کې 211 بهرني سرتیري وژل شوي وو. ناتو د غرض ویلي چې د غزنی د هغې پیښې په اړه څېړنه کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د روزنې د چارو قومندان وایي ائتلافي ځواکونه په پام کې لري چې په روان 2011 او راتلونکي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر چارو 40 میلیارد ډالر ولګوي. جنرال ویلیام کادویل وویل د ناتو روزونکي ماموریت به په دې هیواد کې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړي، خو هغه د غراس په دې برخه کې یو شمیر ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې بې سوادي لوی ستونزه ده او د دې ترڅنګ موږ تر اوسه پورې د خاصو روزونکو له کموالي سره مخامخ یو. د یادونه وړ ده چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو پر چارو ټول ټال باندې 40 میلیارد ډالر لګول شوی دی. په افغانستان کې میشته ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د خپلو روزونکو شمیر په زیاتولو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو بهیر بګړندی کی. په کابل کې د ناتو د روزنې ماموریت قومندان پرون له خپلو مرسیالانو سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل. د هسې په داسې حال کې ګړندی شوی چې تمه ده د روان میلادي کال نیمایي نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل شي، خو کتون کې بیا د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت نیمګړی بولي او وایي چې په دې برخه کې اساسي کار نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په بهیر لشتو انتقادونو سره سره ناتو په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې د دغو ځواکونو د روزلو او سمبالولو په بهیر شاوخوا 11 میلیارد ډالر ولګوي. په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت قومندان جنرال ویلیام کارډویل چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی کړی دی. د اول چنړیواله ټولنه په تیرو 9 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزلو او سمبالولو شاوخوا 40 میلیارد ډالر لګولې، خو اوس په پام کې لري چې هم دومره نورې پیسې د 2 کلونو په موده کې ولګوي. د وای تر هغه ځای چې موږ په هغه د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ 9 کال کېږي، نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالولو، دوی ته د تنخواو د ورکولو او بنسټونو د جوړولو په برخه کې د 40 میلیارد ډالر زیاتې پیسې ګولې دي. په دغه ځواکونو کې ملي اردو، پولیس او هوایي ځواکونه شامل دي. همدارس په تیر کال کې او په روان کال کې چې وسوس پیل شوی غواړو 40 میلیارد ډالر نور ولګو. د پانګونې د زیاتو هڅو او د افغان امنیتي ځواکونو د واده په نتیجه کې شوی ده. جنرال کارډویل دا هم وویل چې وس محل افغان امنیتي ځواکونه د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله وسایل په واک کې لري. د نوموړي لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د هوایي ځواک په برخه کې هم زیات کار شوی او زیاتې پیسې لګول شوی دي. د ول چې د افغانستان هوایي ځواک وس محل شپږ 500 الوتکې په واک کې لري او دوی غواړي دغه ځواک ته نورې الوتکې هم په واک کې ورکړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو شتو اړتیاو او روان حالت ته په پام سره د پوځي چارو کتونکي بیا په شوي لګښت د انتقاد ګوته پورته کوي او وایي که رښتیا هم دومره پیسې لګول شوی نو نن به د امنیتي ځواکونو حالت په بل ډول و. د افغان ځواکونو د روزنې په اړه دا بحثونه په داسې حال کې کېږي چې تمه ده د روان کال له دویمې نیمایي څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان ته تللی د سولې د عالي شورا پلاوی د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. البته پرون او همداشان به خبرو سرچینو ویلی دي چې دغه پلاوی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ایسای له مشر جنرال شجاع بادشاه سره کتلی دي. همداشان دغه هیئت د ګلبدین حکمتیار د استازو سره هم کتلی دي. لګروسته به دغه هیئت د یو غړي مولوي قیام الدین کشاف مفصله مرکه واوري. خو تر هغې د مخه په پیښور کې د ازادۍ راډیو خبریال لنډ معلومات دغه سفر په اړه راکوي.
پاکستان ته راغلی د سولې عالی شورا هیئت د کوربه هیواد د دولتي چارواکو او نورو شخصیتونو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړي. د غپلاوی د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یو شمیر دولتي مسؤلینو ترڅنګ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو لزینې استادو سره هم کتلی. بلخوا یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې راغلی پلاوی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال شجاع پاشا سره هم کتلی. د سولې عالی شورا د غپلاوی د سه شنبه په ورځ د دغه شورا د مشر برهان الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. په دغه پلاوی کې چې د کوربه هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه په څلور ورځني سفر پاکستان ته راغلی، پر برهان الدین ربانی سربیره عطا الله لودین، اسد الله وفا، معصوم ستانکزی، مولوی قیام الدین کشاف، ارسلا رحمانی، قاضی محمد امین وقاد او د دغه شورا یو شمیر نور غړي شامل دي. کارپوهان وایي په دې برخه کې د پاکستان رښتینی مرسته په افغانستان کې د سولې او قرارۍ په برخه کې د پام وړ بدلون راوستلی شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیئت د سفر په اړه واوریدل چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د سه شنبه په ورځ د کابل د اسلام آباد په لور روان شو او پرونی په پاکستان کې، البته په اسلام آباد کې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو مقاماتو سره وکتل. په دغه هیئت کې یو هم مولوی قیام الدین کشاف دی. د ازادۍ راډیو خبریال هغه سره مرکه کړې ده او مفصل معلومات ترې غوښتي.
محترم قیام الدین کشاف صاحب، کډ بهرنیو چارو وزارت له مسولینو سره د خپل خبرو اترو په اړه معلومات راکړي چې پر کوم ټکو سره وغږیدای؟
نو خبره غته خبره او لمانه خبره خونه انداز امنیت تامین په برخه کې چې دا خبره باید په کوم زمينه چې مساعده ولې شي د مذاکرات لپاره د رسول مخالفینو سره. خو دا کتنه زمونږ د وزارت خارجه د لوړ کارواکو سره ډېره صمیمانه او ډېره دوستانه او د خلکو په دې ټولو شاخو کې همکاري وعده وکړي.
تاسو له پوځي او استخباراتي مشرانو سره هم کتلي، آیا له هغوی سره مو د موضوع په اړه سپینې خبرې وشوې؟
نو هغوی ته زمونږ کتنه دغه سره لوی درستیز سره او د ایسای د مشر صرف همدومره ځکه د هغوی خو ساحه د کار همدغه ده. هغوی سره خو نورې د اقتصادي او دغه چارې اجتماعي سیاسي اقتصادي دا ورپورې مربوطه نه دي. نو هغوی سره مو دې ساحه کې خبره وکړه، هغوی مو د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. او آیا د
دولت د مخالفینو لډالی مو تر اوسه پوری لچا سره مخامخ خبرې شوې؟
د جناب حکمتیار صاحب د خاص هیئت سره د هغه سره مو کتنه وکړه. ډاکټر صاحب غیرت بهیر، انجینر صاحب قطبالدین هلال، یو دوه کسان نور چې فرهنګي مسؤول وو، یو تعلیم او تربیه چارو مسؤول. نو د هغه هم د خاص هیئت ډېرې اوږدې خبرې اترو مو سره وکړې. یو لیک یې موږ ته وسپاره، هغه لیک ما تر اوسه پورې موږ اورلای نه دی. نو به هرحال په دې ناوخته پورې سره ناست یو.
مانا دا چې له هغوی سره خبرې یو څه سر نیولی، آیا په راتلونکي کې د دغې لړۍ د جاري ساتلو پر سر خبرې وشوې که نه؟
او بالکل، ځکه چې موږ وایو چې دا خبرې سره لنډې کړو، دا چې دوی کومې غوښتنې دي او غوښتنو باندې به مشترک هیئت یا کمیټه یا کمیسیون کینی او سره به خبرې کړي او د حل یوه لاره به راوباسي چې د سولې د عالي شورا او د حکمتیار صاحب د نمایندګانو ترمنځ توافق به کومو ټکو راځي او تر کومه حده هغه ټکي ممکن دي چې په عمل کې پلي شي. نو په دې باندې به انشاءالله ډېر د صمیمیت فضا کې کار پرې کېږي. موافقه په دې وشوه چې څه کسان د سولې د عالي شورا نه او څه د حزب اسلامي د ورونو نه دا به سره مشترک کینی او د جوړ جاری او د سولې لپاره به معقوله لار راوباسي. په دې سره موافقه وشوه او امیدوار یو هیله من یو چې
ټاکل شوی و چې د پاکستان د ځینې مذهبي ډلو له مشرانو سره هم وګوري. له دې ډلې مو تر اوسه له چا سره خبرې شوي؟
موږ د مولانا سمیع الحق صاحب سره کتنه لرله، هغه سره مو ډېرې اوږدې خبرې وشوې. دا سره مو ورته وویل چې دا د افغانستان بدامني د پاکستان او بیا حتی د سیمې بدامني ده. افغانستان کې امن دی، د پاکستان امن دی، د سیمې امن دی. او هغه دلایل مو ورته وړاندې کړل چې دا ښه فرصت دی، دې فرصت نه باید دا خلک استفاده وکړي او ته دې خلکو ته نږدې کس په توګه باید دلایل ورته وړاندې کړو، دا خلکو ته وادار کړو چې مذاکرات شروع شي او بیا چې کوم شرطونه لري هغه شرطونه دې را وړاندې کړي، په هغو باندې به سره خبره کړو او ګورو به چې تر کومه ځایه پورې ممکن دي چې په هغې عمل وشي. نو هغه سړي مو دفاع واخیسته، بالکل به زه وساتت کوم او خبره مثبت دغه.
کشاف صاحب، دلته یو څه نورې مسلې هم شته، لکه د کډوالو ستونزې او د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د پزرګونو کانتینرونو. هغه د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه هم خبرې شوي کنه؟ یوازې د سولې تر موضوع محدودې وي.
ستونزې چې د مهاجرینو وي، کوم کسان چې دلته ډېر رجستریشن پراته دي، هغوی کله ناکله په تکلیف دي، د هغوی تعداد لږ نه دی، ډېر زیات ښودل شوی. مونږ دلته د سفارت د هغه مربوطې ادارې له خوا هغه خبره مو ورسره وکړه چې په دې باره کښې مونږ کار وکړو، هغه مشکل به د دې حل کړو. او بله مسله زمونږ هغه د 5000 کنټینر وه چې کوم بند پاتې دي، هغه موضوع مونږ ورسره مطرح کړی چې په هغې باندې به مونږ ورکوو.
کشاف صاحب، تاسو په داسې یو وخت کې راغلئ چې د پاکستان دولت له یو لړ ستونزو سره مخ دی، څومره مطمئن یې چې دغه پیښې به ستاسې پروګرامونه اغېزمن نه کړي؟
زمونږ به د پروګرام باندې د سانحې یا د غني دي چې پاکستان کښې رامنځته شوې ده کوم منفي اغېز نه دی کړی. خبرې مونږ ډېرې ښې وشوې او پایلې مو انشاءالله اوس خو ښې د خبرو تر هغه خدای چې په عمل کښې مثبتې دي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت غړي خبري مولوي کشاف موریدی، چې البته د ازادي راډیو د خبريال مجیب الرحمن انګار پښتنو ته ځواب وایي. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان میلادي کال او راتلونکی کال به د ناټو د ځواکونو لپاره ډیر مهم وي. ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیری په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په اسلام آباد کې د حزب اسلامي له استازو، د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره کتلي. دوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل او ټاکل شوي چې له یو شمېر نورو پاکستاني مقاماتو سره هم وویني. د پاکستان د پنجاب ایالت وژل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورو ته وسپارلی شو. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویاند رابرټ ګیبس پرون وویل چې غواړي استعفا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اعلان وکړ چې دی به د روانې میاشتې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې د چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاړ شي او د دغو هیوادو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي ګازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو خبرې وکړي. او په قزاقستان کې د امریکا سفیر په خپلې اخیري خبري غونډې کې په استانې کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوري ریاست د دورې د تمدید په اړه پر نظر پوښتنې نیوکه وکړه. د امریکا نوی کانګرس په افغانستان کې له ملکی چارو سره د امریکا د مرستو په کمولو غور کوي، خو نه غواړي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لګښتونه کم کړي. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې په ملکی برخې کې 55 میلیارد ډالر لګولي دي، خو په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو کلنی لګښتونه اوس 110 میلیارد ډالرو ته رسیدلي دي. په استازو جرګې کې اکثر جمهوري غوښتونکي په دې باور دي چې ملکی مرستې په تېره بیا هغو سیمو په اغېزمن ډول نه مصرفېږي چې پکې شخړې روانې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا نوی کانګرس له افغانستان سره د ملکی مرستو د کمولو په اړه څېړنه کوي، خو په دې هیواد کې د جګړې د پوځي لګښتونو د کمولو په فکر کې نه دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې که د افغانستان د بیا رغونې له پروګرامونو سره په مرستو کې زیات کموالی راشي، دا به اوباما چې غواړي مخکې له دې چې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې له دې هیواد امریکایي ځواکونه په وتلو پیل وکړي، د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو شاهد واوسي، له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 55 میلیارد ډالر لګولي دي. ګمان نه کېږي چې جمهوري غوښتونکي به چې روانه اونۍ د استازو د جرګې کنټرول په لاس کې اخلي، ومني چې د دغې نهه کلنې جګړې کلني مصارفات چې 110 میلیارد ډالرو ته رسي کم کړي. د جمهوریت غوښتونکو یوې مخکخه غړې دې اجانس ته وویل چې د کانګرس اکثره غړي نه غواړي چې د بهرنیو چارو وزارت پروګرامونو ته منابع بیل کړي، ځکه ډیر وکیلان فکر کوي چې ملکی مرستې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي په سمه توګه نه لګیږي. جمهوری غختون کې ایلینا روز لهتنن چې ټاکل شوی د روانونې د استادو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په غاړه واخلي په پام کې لري چې د بهرنیو چارو وزارت بودیجه زیاته کم کړي، خو دیموکراتانو خبرداري ورکړی چې د بودیجه په کمولو سره به واشنگتن ته ګرانوي چې په دې حساس وخت کې په افغانستان او پاکستان کې د سړکونو د جوړولو، د دولتي کارکونکو د روزلو او نورو چارو لپاره د پروګرامونو د پلي کولو لپاره سوله او ثبات ټینګ کړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه سیاسي ګوندونه په دولتي ادارو کې د فساد له امله د مرستو پر مؤثریت شک کوي. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې د چارو امریکایي خاص مفتش تیره میاشت ویلو چې د امریکایانو د مالیو میلیونونه ډالر د اداري فساد له وجې بې ځایه مصرف شوي دي، خو امریکایي سابقه‌دار ډیپلومات رونالد نیومن چې د 2015 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که څه هم د افغانستان د جګړې په اړه خبرې ډېرې کیږي، خو جمهوری غوښتونکي په ټولیز ډول په افغانستان کې د جګړې د یوې قوي پالیسۍ ملاتړ کوي او دای ګومان نه کوي چې په دې هیواد کې د ملکی بیا رغونې له چارو سره د مرستې کمې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران د دولتي تلویزیون د خوا پرونو ویل شول شي په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوی دي. په خبر کې د نیول شوو کسانو شمیر نه دی خودل شوی، خو د تهران د والی مرتضی تمدن له قوله ویل شوی چې د غډلې په کلتوري غونډو کې د بریتانیا په مرسته د افراطی مسیحي افکارو د پراختیا لپاره تبلیغ کاوه. په دې اړه نور جزئیات نه دی راغلي. د پاکستان د پنجاب ایالت وجل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. تاثیر چې د واکمن پیپلز ګوند جکپور غړی، منځلارې سیاستوال او د جمهور رئیس آصف علي زرداری نږدې همکار وو، وړ مورس په اسلام آباد کې د هغه د یو ساتونکو لخوا ووژل شو. ویل کېږي چې تاثیر په پاکستان کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي د قانون پر ضد وو او ساتونکو یې له همدې عمله وژلی دی. په زرګونو کسانو د تاثیر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر وزیرانو هم برخه درلوده. له بلې خوا یو شمیر مذهبي مشرانو د سلمان تاثیر قتل ستایلی او له خلکو یې غوښتي وو چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر ریچارډ هوګلند په خپل اخیری خبری غونډه کې په استانی کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوری ریاست د دورې د تمدید په اړه پر نظر پښتنو نیوکه وکړه. د یاد شوی نظر پښتنې په اساس د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کار موده د لسنورو کلونو لپاره تمدید کیږي. هوګلند چې په قزاقستان کې د امریکا د سفیر په توګه د کار دوره ختمه شوی پرونویل، د نظر پښتنه په قزاقستان کې پر دیموکراسي یو گزار دی.
For people to have a democratic voice.
ریچارډ هوګلند وایي د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې له دیموکراتیکو ارزښتونو څخه برخمن شي او خپل غږ اوچت کړي شي، باید د انتخاب لمنې پراخه وي. یعنی دا چې د هو او نه ویل لکه څنګه چې په نظر پښتنه کې ترسره شوي کافي نه دي، باید بیلابیل مفکوري او بیلابیل شخصیتونه موجود وي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر چې ټاکل شوی په پاکستان کې دنده ترسره کړې ویل د قسنه لري چې د نورسلطان نظربایوف شخصیت محکوم کړي، بلکې امریکا په قزاقستان کې د دیموکراسۍ د اصولو د نه په نظر کې نیولو په اړه اندیښمنه ده. جمهوری غوښتونکي جان بوهنر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه د دې جرګې د ریاست څوکۍ له دیموکراتي نانسي پلوسي څخه ترلاسه کړي. پلوسي بچی د سان فرانسیسکو استازي او لیبرال ده. په دې جرګې کې د دیموکراتانو د مشر په توګه پاتې شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویانت رابرت ګیبس پرون ویل چې غواړي استعفا وکړي. ګیبس ویل د بعد فبروري په لومړیو کې په سپینې ماڼۍ کې کار پریدي. ګیبس د اوباما یو له نږدې سلاکارانو څخه و چې په سپینې ماڼۍ کې مرکزی رول لارن. د داسې یو رول درلودو چې په انوی ډول د مطبوعاتو د دفتر د مسؤول په توګه په دندې پورې د کار محدود نه و. د امریکا متحده ایالاتو پرونویل چې شمالي کوریا د دې اړتیا لري چې وخی له جنوبي کوریا سره له شرایطو پرته د خبرو وړاندیز کې جدي ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی ویل شمالي کوریا باید وخی چې په خپل د وړاندیز کې صادقه ده. د اروپایی کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو پرون اعلان وکړ چې د به د روان میاشتې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې د چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاشي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي ګازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو خبرې وکړي. باروسو وویل چې دوی به په باکو او اشخابات کې هڅه وکړي چې اروپا ته د ګازو د لیږدولو د جنوبي لارې پلان پر مخ بوزي. اروپایي اتحادیه هیله منه ده چې د نبوکو د ګازو پایپ لاین به عملی بڼه غوره کړي او آذربایجان او ترکمنستان به هم د ګازو له پلوه اساسي تمویلونکي وي. او ملګرو ملتونو پرون ویل چې د دې سازمان له امنیت شورا څخه به وغواړي چې آج ساحل ته د هغه کس د امنیت ساتنې لپاره تر 2000 پورې د نورو سولساتو ځواکونو لیګل تصویب کړي چې د دې غربي افریقایي هیواد نوی ولسمشر غوره شوی دی. د سولساتي ماموریت په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الاین لیروی ویل چې د آج ساحل ته د نورو سولساتو ځواکونو د استولو غوښتنه وړاندې کړې او تمه ده چې پروسه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه شي. په آج ساحل کې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو لس زره کسیزه سولساتي ځواک دیره دی او له السان اوتاره څخه ساتنه کوي چې ملګري ملتونه د تیر نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکي او نوی جمهور رئیس بللی دی. د هغه سیال لاوارن باګبو خپله ماته نه مني او د ولسمشرۍ له مقام څخه له لاس اخیستو ډډه نه کوي.
آزادی رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته.
اوس هم جنقال کوزه چې څول ویدیزو رسپانه ته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې پورسته غنې کې پاکستان تر افغانستان د سولې د عالی شورا د سفر پړې او مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي افغان چارواکي او د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې د سولې او پخلاینې په عملی کې د پاکستان ملاتړ مهم ده او دا ځکه چې وسلوال په پاکستان کې د پټېدو امن ځایونه لري. پاکستان هم په افغانستان تور لګوي او وايي د افغانستان حکومت د پاکستان د دښمنانو ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ رسپانې د سولې د عالی شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبر راخسته چې وايي پاکستان ته د دوی د سفر هدف او اجنډا دا ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ایجاد او موجود شکونه لمنځه لاړ شي. په دې کار سره به پاکستان او افغانستان د سولې په عملی کې همکاري وکړي. د مجاهد په وینا دا اسانه کار هم نه ده. دی وايي د خواشینۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې یو بل بحران رامنځته شوی او موږ نه پوهیږو چې د حکومت برخلیک به څنګه وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي کله چې د سولې عالی شورا جوړه شوه افغان او امریکایي چارواکو د صلاحیتونو او اجراتو په اړه شک کاوه، خو پاکستان ته دغه شورا د هیئت له سفر او په افغانستان کې د شورا له وروستیو غونډو او تماسونو څخه معلومه شوه چې د مختلفو سیاسي او سمتي ډلو او کسانو څخه دغه جوړه شوې شورا به د یو کورنۍ پله یا منځګړي دنده پر مخ بوزي، که څه هم چې د مهمو پریکړو صلاحیت به ونه لري. ورسپانه د یو امریکایي ډیپلوماټ چې د سولې د عملی پر شاوخوا کار کوي خبره هم راخسته چوي، تر اوسه د سولې د عالی شورا او سولې په اړه عمومي خبرې کیږي، خو په واقعیت کې د دې خبرو او شورا تر شا یو قوت هم موجود دی. امریکا چاپ بل ورسپانه واشنگتن ټایمز په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په لمنځوړلو کې ناکامي طالبان غختلي کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د نشئی موادو د مخنیوي په کار کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د سستو فعالیتونو له وجې د طالبانو مالی منابع قوي شوي او جنگي ماشيني نور هم فعال شوی دی. ورسپانه د پټو او سری اسنادو او معلوماتو په استناد لیکي طالبان په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید په ټولو مرحلو کې لاس لري، په دې معنی چې طالبان د کوکنارو او نشئی موادو له کر څخه نیولې تر قاچاق او په لابراتوارونو کې د هیروینو جوړولو په ټولو کارونو کې برلاسي دي. واشنگتن ټایمز د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو ضد ادارې د رئیس ماریا کوستا خبره راخسته چې د راتو په غونډه کې کړی ده. کوستا ویلي طالبانو په زورونو ټنه نشئی مواد په خپلو ګودامونو کې ذخیره کړي او د خپلو جنگي لګښتونو لپاره ورڅخه د بانکي خزانې په توګه کار اخلي. ورسپانه د چړونکو لخلي لیکي متحده ایالات باید دا مهال طالبان یوازې د وسلوالو ډلو په توګه نه، بلکې د نشئی موادو د کاروباریانو په توګه هم وپیژني. کچېری امریکا د ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو نړیواله ټولنه ممکن په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخامخ شي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ککړ چاپیریال ستونزې تر امنیتي ګواښ ډېرې جدي. د امیر روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سورایا دلیل پرون د افغانستان د روغتیایي بنسټونو په څلورمې غونډې کې چې د چاپیریال ساتنې برخې ته ځانګړې شوې وه، د چاپیریال ساتنې جدي پاملرنې ته اشاره وکړه. دا چې ککړ چاپیریال پر روغتیا څه اثر لري کولی شي د ازادي راډیو روغتیایي پروګرامونو ته ټلیفون وکړي چې هر یک شنبه په مستقیمه توګه د دوه نیمو نه تر درې نیمو بجو خپرېږي. د خپرونه زه